سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک یا TTP د پاکستان د پوځ هغه اداره کړې ده چې وایي په دې هیواد کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان له پرله پسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم کړې چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده، د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده. محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه اوره شوې ده. زبیح الله مجاهد بیګا پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د ده په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدده ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال له منځه وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کیږي جریمه کیږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بیزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه وضع کړي و چې شپاړسو ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوی او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه دسیسه یې شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د مې په 8مه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارډ کې دندې درلودې همدارس د اوکراین د استخباراتي ادارې SBU مشر واسیلی مالیوک، د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوری چارواکي هم په نخښه کړی وو. د خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د شنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکي، پخوانی ولسمشر پترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیې پرانیستې دي او هغوی د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي. او د فلوریدا ایالت د فدرال محکمې قاضي آیلین کنن چې د محرمو اسنادو په قضیه کې د ډونالد ټرمپ د محاکمې مشري کوي، د امریکا د مخکینی ولسمشر د محاکمې نیټه چې د مې 6مه ټاکل شوې و ځنډوله، خو نوې نیټه یې اعلان نه کړه. د میرمن کانن لخوا د دې پریکړې تمه کېدله ځکه په دې قضیه کې ځینې مسایل شته چې تر اوسه نه دي حل شوي. او همدارس د نیویارک ایالت د منهاتن په یوه محکمه کې د 2014 کال د انتخاباتو پر مهال د حق و سکوت د پیسو په جلا قضیه کې د پخوانی ولسمشر محاکمه هم روانه ده. میرمن کانن وویل چې د محاکمې د نوې نیټې ټاکل اوسمهال بې ګټې کار دی. د کانن سرګندونې دا شکونه نور هم پیاوړی کوي چې فدرال څارنوالان به پر روانه نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ټرمپ محاکمه کړای شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
تر دې شیبې د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو. لومړی موضوع ته، د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له دې هیواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې ډیر تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان پوځ خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره تر هر ممکن حد پورې مخته تلای شي. د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د مې ومه په یو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. پاؤز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځولو او د خپل ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاؤز لومړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن حد پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي او په خبره یو شمېر وسلوال پکې لمنځه وړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي و چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک خبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مهال د بیلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستانه پلان شوي او ان افغانان پکې ښکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په 16 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سرحد اخواری کې درلوده. د حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستان کې ده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهری تھا.
طالبان حکومت مخکی په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي وو. طالبان ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ٹی ٹی پی اتاری کې طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پوځ ویان پرونو ویل د پاکستان په خاوره کې ډیری تروریستی بریدونه د افغانستان لخواوری پلان او ترسره شوی دی. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی بیگانه وخت پر خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پوځ د ویان څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په دې بیان کې ښاغلی خوارزمی لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کومې حملې چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلي سیمو یې ترسره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو. هر ورځ شپه او ورځ د شاعر او لیکوال عزت الله ځواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د د جواب زوی سنا الله جواب ازادي رادیو تو ویل چی په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت لارخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د عزت الله جواب د باندې کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې خو د کورنۍ غړي د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لار ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای خو لا نور معلوماتي په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی د ځواب پښان شاعران هم ونه زغملی شي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو څنګه مرستيالې هیدربار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي.
اوس ټول ژورنالیستانو، اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. خغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور چې د منځني ختیځ د مسایلو په اړه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیل او حماس ډلې څخه غوښتي دي چې د اوربان موافقه ته ورسیږي. انټونیو ګوتریش له اسرائیل هم غوښتل چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیلو له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي یرغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونو د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول
په لاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرایلی پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرایلو افسران او عسکر په نښه کړي. د اسرایلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې یې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرایلي پوځ ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه په نښه کړل. د غزې په تړانګه کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پوځ او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرله پسې نښتې شوي. په رفح ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوي دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سېشنبې په ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری یې ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو و دیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی بودر لازم.
لدی لندو کسو چخد اکرم عثمان دا ادبی فیستیوال جایزی تا کسی غوره شوی. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیسته.
جایزه د پارټي لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کیږي. طبعا انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتانې پر څټ ګګر پراته ول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخېدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شې نه لري.
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي او هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورم د سویډن په پلازمین سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دری ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخه لومړی مقام ګټونکی رڼا زرمتی، اثر آسیا او شینو. د پښتو برخه دوهم مقام ګټونکی نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخه دریم مقام ګټونکی احمدشاه فراز، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه شتنه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان د جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلان شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراس، د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لری سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایرانی لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سشکالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او کچیرته کتون کې پلاوي یو کیسلی کول د دې لپاره انتخاب کړي چې نوې راټو کې دلې کول دی نو د تکړه استادانو لکه سو سربت څخه کوي بل لورته کده په خو لیکوالو کې سوته جایزه ورکړي د ځوانانو حق به نوی خړل شوی دا هم سوال دی چې کله په درو جایزو کې یو ځوان غوړه کیشي نو څنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي د جایزو تر ورکړې پوري د استاد منلي نظر در سره شریکو چې دای هم په دې باور دی چې دا کار اسانه نه دی
ورکول پر سخت دی کله چې څوک د جایزې پر دې سیو جایزه د پارچی لیکوالانو او د نقادان دخوا لیکوالان ته ورکول کیږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کیږي د اثر ارزښت په نظر کې نیول کیږي د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کیږي کومه یوه شخصیت شول هغه په نظر کې نیول کیږي نو انتخاب اسانه کار نه دی زما شپ په دغه ما خپل یو خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دام د چا تر د غوړه څوک شته جایزه یې خسته کنه پښتنه دا چې د پدې جایزه ارزي کنه نو هغه چې موږ وایې شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي موږ کې د شې تر دې غوړه اثر زموږه پاتې شوی یا ممکن دې رسیدلی
دا کرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو خو د کورونا وبال عملې غونډې وزندې همغه و چې په 2022 کې لومړی غونډه جوړه شو رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی له دوی څخه به واورو چې د ارواشاد کرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه ک دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به اچوي یعنی څه تغییر پکې راغلی
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوال چې په دې دوره کې خپل داستانونه استولې مېرمنو ډېر پکې نو دا دې د خوشاله ځای یو فرق دی او بل فرق کې تعداد د داستانونو چې دا کال مرتبه یو سلو و دې فارسی کې سي او د شپته پښتو کې سي مترلاسه چې دې د افتخار ځای یو یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دیش داستانونه دونه راورسیدې بیا دوه کال پنځو ستاني مثلا هغه چې ډیر کار مو وکړ پنځو ستاني او په دې کال کې موږ وکولای شو چې دیش تکړه داوران ولرو هر کال دغه شی وو مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډیر
تاسو داورانو ته اشاره وکړه تاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه او استادان وي د داستان ممکن داوران د هغوی کیسې و پیژني لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی ځکه چې یو داور بغواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خورل کیږي او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکي نو پاخه لیکوال ته که دومره جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخله جایزه بهر کا فکر نه کوي چې دغه جایزه ورکړي کی نور بهتري هم پکار ده
تاسو د پر اساسې ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د خپل کال کې دوهم کال کې او دریم کال کې هم دغه سي مثلا زه په یادم چې یعنی لیکوال څوک دی نه او دا لیکوال زه پیژنم د لیکوال کتابونه مې لوستلې او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې دا اثر بعضی زه په مدیریت کې خبرې هم چې د لیکوالانو نمونه څه دي او تاسو خبر هم سید چې شاید ډیر زموږ داوران پیژنې دا د چا اثر به ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان په شاید ورته معلوم سي مګر هدف دغه وو د اول کال کې چې موږ وکولای شو دواړو په یو ډګر کې راو ځکه چې یو احساس یې کارو چې شاید موږ څه خبرې په دغه تغیرات چې اوس په ادبي ټولنې کې شته یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دی لګر څونه مثلا تجربه لري تربیه پر دې چې مثلا عمر یې کمی مګر د تجربه به ولري د کیسې به لوستلی شاید مثلا خارجي کیسې لوستلی او اوس موږ کیفیت وګور د داستان کیفیت وګور په فارسی کې زوینم
هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او واستولي وو، په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر نه دی واستولي، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه، فکر د کوم چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي، څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفات باندې دوی ته څه پیشنهاد کوي چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوې لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ او ته داسې د تازه کارو والانو لپاره اساسو خبره سیده چې موږ ورته بند پاتې تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار ورته پیدا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا دا ورانې دي کې او یاد دبی د جشمای په اخر کې وای کوشش کوو چې دا احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دغه د منځ یو کوشش وکړو چې اجازه ورکړو چې دا نوې ځوانان نوې لیکوالان منځ ته راسي او دغه یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فیستیوال کې برخه اخلي.
غفوری صاحب، پروسه شکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لاله د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لمه کوله چې دا جایزه څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړي چې ډیر خلک تاسو کیسه دروازه وی فکر نکوي چې په دې برخه کې یو څه نور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دورا مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو یوازې د انټرنیټ د لارې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو د لودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطون لیکلی او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات متاستولی په پښتو دري په انګلیسي متاستولی چې کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمې وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانې کومک راسره وکړي، مګر په دغه تیر کالو دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم هغه یو دوره مو شروع کړو د خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی نوې داستانونه نه قبلو یو نه پر خبر سی بیچاره خپل خطا سی خپل داستانونه سی نو وخت پر تاسو موږ مجبور شي داستانونه می استولی دا ورانو ته نو نسو کولای چې بل نوې داستانونه واخلو بیا نو پریږدو بل نوې کال لپاره، مګر دا سی دی چې موږ کوشش کړې او کوشش هم کوو هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه راخلو چې شاید پر هغه رقم کوشش وکړي پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو انستګرام ته پیسې ورکو ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوي مثلا افغانستان په نظر کې نیولې مثلا ایران پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسیبي دان ګډه اروپا په نظر کې لري پیسې ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسیږي د فیسبوک د لارې د انستګرام د لارې، مګر او پس له دې چې دا دوره ختم سو بیا هم د سنو راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې یعنی په اخر کې د جیموش باندې یو بالا د سنونو مو نه قبل ولی نو دا شاید تاسو خبر ورسېږي چې موږ کوشش وکړو چې د تبلیغ اطلاعات
ورسیږي. ستاسو د بنسټ دا هڅه چې د سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعرې زیاتې کیږي، کلاسیک ادب هم ادب مهم غفوري صاحب له شعر ډکته فولکلور مهم، د داستان جایزه تاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړه.
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیوي چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنې کې بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو مګر نه موږ به ژوندی پاتې سي نه مو ادب ژوندی پاتې. نو ډاکټر صاحب شاید اولین شخصیت و چې راسره ومنل او دغه کلوب جوړ شو د قلم په نامه او مجله مو هم د قلم په نامه شروع کړي په هغه وخت کې بیا یعنی په هغه میاشت چې موږ مجله شروع کړي خبر شول چې ډاکټر صاحب اسدالله حبیب او ارشاد اسدالله حبیب د ډاکټر صاحب مفید سره یو ځای یو بل مجله شروع کړي چې هغه قلم نومیږي. بیا موږ قلم نومې تبدیل کړي فردا ته. ډاکټر صاحب چې وفات شو په 2014 کال کې نو په دغه کلیزه کې موږ دا تصمیم ونیوي چې څنګه باید اکرم عثمان نوم ژوندی پاتې شي. نو موږ کوشش وکړي چې دا اساسو خبره فکر مو وکړي چې د شعر د پاره ډېر فستیوالونه شته. نو زموږ د پاره داستان مهم دی چې نسته ګرسره داسې یو ادبي فستیوال د داستان یعنی مخصوصا د داستان لپاره نست په ځای کې نست. نو کوشش مو وکړي چې شاید کامیاب سو کنه مګر شروع کوی او شروع سو
لا شاخري غفوري څخه مننه. مخکې تر دې چې لکه سې د شعر نقد مخه کړو د اکرم عثمان د څلور مدوي فستیوال د پښتو برخې د لومړي مقام لنډه کې سبا لملالي بشیر څخه وورو دا آسیا او شنو پنوم د رڼا زرمتي کیسه ده.
دروازه ورو وټکېده. اجازه ده د هو جواب اوریدلو سره دروازه خلاص کړه. په ونه جک پرنګ غنم رنگ سړی چې خړه او سپینه لونګی پر سر و رانه نوت. یو انجلی تر لاس نیولې و. د انجلی غټګولې چندارا کمیس پر تانو خرمایو رشتانی پر څټ ګګر پراتول. سم دستي ډاکټرې ته مخامخ شې نستل. ډاکټرې خپلې پښتنې پیل کړې. انجلی شاوخوا په ځیر کتل. سترګې پر ما ولګېدې. حوصله ختم سوه او له څوکۍ څخه راکښته سوه. د اتاق اخر سر کې لومړی الماری ته مخامخ ودرېده. سر څخه تر پښو یې راته وکتل. بیا د پښو پر ګوتو ودرېده او زه یې له دوهمې خونې راواخیستم. پر سترګو یې راته لاس واهه. کوشش یې کاوه چې پټې کړي مګر نه یې سوای کولای. اوچته پر مځکه کښېناسته. پښې یې اوږدې وغځولې. زه یې پر پښو څملولم. رشتانو باندې راته نرم نرم لاس تېراوه. شونډې یې وښورېدلې. آللو للو د اسمان په شان سترګې دې کړه پټې. خو زما سترګې نه پټې دي. دنجلی شونډې بوتسوي. لغې ژنې لري وغورځولم. زه هم تاوسوم تاوسوم ودرېدم. بټنه مې ولګېده او سندره مې شروع سوه. سترګې لرم شنې د اسمان په شان. ستوري مې لمن کې د ماښام په شان. جوړ مې وېشتان دي سره مې اننګي. باف لرم کمیس د ناوې په شان. ګرد ګرد کېژم ستا مخ کې زه. ما ته خندا کړه د وړې په شان. یو ځلې په چک چکو پیل وکړ. ته ماته سندره وایې ته ماته سندره وایې. غنم رنگی سړی ور ژغ کړ. شورمه کوه غلې کېنه لیونی. ډاکټرې دوه ځله قلم پر میز ووهه. پام دیوي چې بل ځل ور باندې برګ نسی. دا خلک ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري چې زه او ته ورته پام ونه کړو نو څوک به یې کوي. خپل نس یې لڅ کړ او په لمنه یې د توربخنه سترګو ډنډې اوبه پاکولې. ډاکټرې ورته وویل دا نانځکه دې خوښه سوه. جلی ورته شکته پورته سر وشوراو او خپل لاسونه یې سره لری ونیول. ډاکټرې خپل سور ټیکری سم کړ او ل خپلې تورې څوکۍ را جګه سوه. نږدې ورته پر ګونډو کښېناسته. زه یې لمځکې ور پورته کړم. راځئ چې سره وپیژنئ. نانځکې دا آسیا ده او آسیا دا زما د اتاق د رنګارنګ نانځکونه یوه نانځکه ده. خو پس له نن نه ستاسوه. مګر لومړی به ور باندې یو نوم ږدې. آسیه په ځیر راته کتل. بیا یې ډاکټرې ته د ویلو لپاره خوله جوړه کړه. سترګې شنې دي نو نوم به یې شینو کښېږدم. ډاکټرې خپلو سپینو مینو لاسو باندې ورته چکې ووهلې. واه دا څومره ښکلی نوم دی. پس له دې به دا ستا شینو وي. ډاکټرې ورته وویل آسیه ګلې ته دې له شینو سره لوبې کوه. زه دې له دادا سره خبرې کوم. آسیه ته نقطه ورکړه. پر ما یې سم عملیات شروع کړل. کله به سترګو کې راته ګوتې ننه ایستې او کله به یې را باندې خوله خلاصه کړه. کله به یې لمن را پورته کړه. اے ته خو پرتوګ نه لرې، ها څومره شرم. آسیه بیا په معاینه کولو بوخته وه، خو زما غوږونه د ډاکټرې خبرو ته ول. لورکۍ دې له مغزو شاته پاتې ده، لیونۍ نه ده. د خپلو سترګو په اشاره یې پام موږ ته واړاوه. ته ورته وګوره. آسیه زه ټینګه نیولې وم، د خوب لپاره یې را باندې غوسه کوله. خپلې ګوتې به یې په لاړو لندې کړې، بیا به یې زما مخ په لوند کړ او ویل به یې مه ژاړه جار جار. ډاکټرې بیا دادا ته وویل، ودیلې ده دا له نورو کوچنیانو لږ ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. آسیه ته به تر خپلو نورو بچو ډېره مینه ورکوې او ډېره حوصله به کوې. له خپل عمر څخه به یې درې کاله کمه ګڼې، غوسه به نه پر کوې. کنی بیا دا خپل پر ځان قابو له لاسه ورکوې. زه درته درمل درکوم، کله چې له کنټروله ووتله بیا به دا درمل ورکوې چې لږ آرام وکړي تر څو ور باندې ډېر فشار رانسي. نو که خدای کول ښه به سي، خو لږ په ځان سره. د آسیه دادا په خپل ډډ رخ کې ویل، مننه ډاکټر صاحب، د الله په امان. خپل تور څادر یې د زنګانو له سره واخیست، ټاک یې واهه، بیا یې پر اوږه واچاوه. هله بچی، شنو دې راواخله چې ځو. پس له اوږدې مودې دا مې لومړی ځل و چې د باندې وتلی وم. هرې خوا ته مې سترګې غړولې، خو آسیه په آرامه نه پرېښودم. هره ثانیه به یې بس ما بټنه ټینګه کړه. په سندرو مې بېخي ستونی وچتو. دادا د اوږده دالیز په اخیر سر کې چپ لاس ته درملتون ته ورکوز سو. د میز پر مخې لوړې شیشې لګولې وې. لاندې په شیشه کې د کمان په ډول یوه وړه لاره جوړه کړې وه. دادا هغه ځای کې د ډاکټر ورکړل سوې پاڼه کېښوده. یو کس چې په شنه آبي کمیس پرتوګي سپینه خیرنه چپنه اغوستې وه راغی. کاغذ یې واخیست. کله به یې کاغذ او کله به یې پورته خانو کې ایښودل سوې قطۍ ته کتل. اخوا دې خوا څو وارې ولاړ تر څو یې پنځه قطۍ پر میز یو ځای زموږ مخې ته کېښودل. ماما ټوله دوا دې 1500 افغانۍ کېږي، حساب یې کړم. دادا د تور واسکټ چپې خوا ته لاس دننه کړ او له جیبه یې توره بټوه راوایسته. له بټوې یې ټولې ماتې پیسې پر میز کېښودې. ایله 1500 افغانۍ سوې. وروره دغه دې را سره ټولې، که لږ څه راته کم کړې لور مې نه جوړه ده. د خیرنې چپنې والا کس خپلې غټې سترګې د آسیه خوا ته کږې کړې. آسیه زما د غومبرو پر سروالې خپلې ګوتې ټینګې مشلې او بیا یې په خپلو غومبرو پورې مشلې. خپل وریشتان یې مخ ته تار تار شمیرل. د غټو سترګو والا کس چې آسیه ولیدله نو ویل، خیر دې پروا نه لري، په 1500 افغانۍ به حساب کړم. دادا ورته وویل، کور ودان، الله دې په کار کې برکت واچوه. ټولې دواوې په سپینه کڅوړه کې واچولې او دادا ته یې ورکړې. هغه ورته لاس سر ته پورته کړ، السلام علیکم، او له درملتونه ووتلو. آسیه راته وویل، شنو راځه چې منډې کړو، هله ګورو چې څوک له دروازې ژر وځي. زما لاس یې ونیو او دواړو منډې کړې. آسیه په ټوپ وهلو پیل وکړ، زه اول سوم، ها ها ها، یو چک چک. د شور ماشور لرونکو بازار لمنځه د آسیه د کور پر لور روان شو. لشي لور یو څه ځلېدل. د دادا لاس یې پریښود، په چټکۍ یې را سره منډې کړې. خپل سر او پزه یې پر شیشه سرش کړل. مخامخ ایښودل سوي ښکلې طلایي بوټونو ته یې کتل چې له غمو همداسې پړکېدل. له دوکانه د جګې ونې سړی راووت. اوږده پزه یې وه، ټوله څیره یې وربدرنګه کړې وه. او کله یې چې خوله خلاصه کړه نو آسیه له ما سره یو ځای دادا ته منډې کړې. دادا د اوږدې پزې والا کاکا ته وویل، له مغزو ښه نه ده، غوسه مه پر کوه. اوږدې پزې والا کاکا وویل چې له مغزو خرابه ده، خو تر لاس یې ونیسه، نو چې هر چیرته په خپل سر روانه وي. دادا تر لاس ونیوله او روان سو. مګر آسیه خپلو پښو ته حرکت نه ورکاوه. همدا یې ویل، پړکېدونکي بوټونه. دادا وویل، بچیه، ودې لیدل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو بوټونه په څه درته واخلم؟ بوټونه. غلیسه، یو وار مې درته وویل چې پیسې مې خلاصې سوې، نو چیغې مه وهه. سبا مې چې انار خرڅول بیا درته همدا بوټونه اخلم، سمه ده؟ آسیه خپلې ګوتې په ورشتانو کې شخ کړې او همداسې شکول. ځان یې په خاورو کې ښه ولاړه. هغه مینهناک آسیه بل څوک وه او دا بل څوک ده. ما ورته رډې کتل چې دادا په غېږ کې پورته کړه او زه یې هم ورسره واخیستم. ټوله لاره کې آسیه دادا په سکان واهه. کور ته ورسیدو د لرګي دروازه خلاصه وه. دادا توره ځوړنده ډبله پردله دروازې ایستکړه او کور ته دننه سو. یوه هډوره جګه ښځه را روانه وه، زرغون ټکرۍ پر سر و، اوربل کې رنګارنګ سیخان وهلی و. مخامخ دادا ته ودرېده. ویش بیا یې وضع خرابه سوې؟ دادا په بیړه ورته وویل، هو ښځې. نور یې څه ونه ویل او چټکتیا سره د یو غټ فولادي رنګ قفس مخې ته ودرېد. هلته یې آسیه څملوله، زه یې څنګ کې ورسره کښېښودم. د قفس دروازه یې کل پکړه. د رنګه سیخکۍ والا ښځه راغله، په لاس کې یې یو وړوکی زرغون رنګ والا قطۍ و. پر مخ یې یوه نښه وه، زما سر پر خلاص نه سو، خو هغې له دې قطۍ نه یو مالوچ راوباسه. بیا یې له یو کوچني بوتل نه اوبو غوندې شی پرې توی کړ او د آسیې په سر یې ووهه. هغې اخ کاوه او زما زړه برېښېده. د ښځې شونډې وښورېدې، خدای خبر څه ویل، خو لاسونه یې پر مخ تیر کړل او بیا یې د آسیې له ببرو رشتانو نیولې تر کژو وژو ګوتو پورې یو زورور چوف اور باندې وکړ. ما ته دا هر څه ډېر حیرانوونکي ول، کله هم داسې څه ما نه ولیدلې. له آسیې وېرېدلې وم، ځان سره به مې ویل کاش ډاکټرې سره وای، هېڅ مې آسیه نه وای لیدلې. ګوښه کې ترې ودرېدلم، هېڅ له ځایه نه شورېدم. د آسیې ژغ راویښه کړم، ته هم ما نه ډاره سوې؟ خیر دی، ما نه مه ډارېږه. زه یې غېږ کې ونیولم، په مخ یې ښکل کړم. ویل یې راته، بیا داسې نه کوم. نور مې وانه اورېدل چې څه یې ویل، ځکه زه ځان سره لګیا وم چې آسیه مینه ناکه ده که ډارونکې. ما خپل ځواب نه و موندلی چې ناڅاپه یو ډله ماشومان په دروازې راننوتل. ما او آسیه د اوږده او پلنو فولادي سیخونو نه ورته وکتل. آسیه ویل، دا مو د کوڅې ماشومان دي، زموږ کور ته د تشلو او مردکو لپاره راځي. هغه خېټو وینې؟ هغه تور غوړ رشتانې چې دي، ګرد مخ لري، د دادا څیرې ته ورته څیره لري. هغه مې ورور دی، د هغه انډیوالان دي، پر ما هیڅ ښه نه لګیږي. هغه بانجانی کمیس پرتوګې چې اغوستی هلته چې ناست دی او ګوتې جوړې کړې چې تشلې سورې ته واچوي، هغه ما ته هیڅ ښه نه غږیږي. ما هم ټولو ته په ډیر غور سره وکتل. ټولو یوه دایره جوړه کړې وه او هر یو خپل مخ ته مردکۍ ایښی وې. منځ کې یو سورې کړی و، هر یو کوشش کاوه چې مردکۍ په هغه سورې کې ولاړې سي. له دوی نه هماغه د بانجانی کالو هلک د قفس څنګ ته راغی، سیخونو ته یې لاس را دننه کړ، زه یې په لاس کې ونیولم. آسیه چیغې کړې، هلک ورته په زوره خندل او ورسره یې لیونۍ ورته ویل. د انګړ د منځ ټول هلکان زموږ څنګ ته راغلل، کله به یوه زه په لاس کې ونیولم او کله به بل. آسیه همدا ویل، زما شینو راکړه، زما شینو راکړه، خو هلکانو له ځورولو لاس نه اخیست. آسیه خپل مړوندونه باندې خولې لګولې، دومره به یې ټینګې کړې چې غاښونه به یې په غوښه کې ننوتل. خپل نوکان یې خوړل او خپل سر یې د قفس په پنجرې واهه. یوازې همدا به یې ویل، شینو مې راکړئ. ادې چې د چیغو له وجې راووتل، زه یې له هلکانو واخیستم او ټول یې له کوره څخه وایستل. هېڅ یې آسیه نه سوای آرامولی، غوښتل یې د آرامېدو دوا ورکړي چې دادا راورسید. هغه ادې دوا ورکولو ته پرې نه شوده. د اوسپنیزې کوټې څنګ کې کښېناست، د آسیه پر سر یې لاس کښېښود. لورکۍ مې، ته خو مې زړوره لور یې، زړور خلک ځان ته تاوان نه رسوي، ته خو پر موږ ګرانه یې. آسیه ورو ورو کرارېده. خپل دادا ته یې وویل، ته ما ته په قهر نه یې؟ دادا یې ورته وویل، نه، تا خو څه نه دي کړي چې زه تا ته غوسه وکړم. دادا ورته قفس خلاص کړ او آسیه یې انګړ کې لوبو ته پرېښوده. آسیه ته ما سندرې ویلې او دا راته په خپل چنداره کمیس کې نڅېده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د کابل په هنتون د شبو او ادبیاتو د استاد لال پاچا ازمون د شیر په هنیا سر پورسیو کې په کابل کې چاپ شو. لټوی په واورو چې په دې کتاب کې د شیر په چوکاټونو ډیر بحث شوی که د شیر په هنري اړخ.
زه د شیر د پر یو ځانګړی تعریف لرم او هغه دا دی چې شیر چوکاټ نه دی، شیر یو ښکلیزه منځپانګه ده چې ځان په چوکاټونو کې ځای کوي او هغه څه دي چې د شاعر ذهن له طبیعت را اخلي، بیا په ذهني او نفسي تجربې تر سره کړي، هغه نو ورسته د لفظونو کې دغه خپل نفسي او ذهني تجربه چې دا وړاندې کوي. دا کېدای شي د نثر په چوکاټ کې وي او دا کېدای شي د نظم په چوکاټ کې وي. شعر یو رنگینی ده. شعر لکه څنګه چې ارسطو ویلي دي چې دا تخیل دی یا مخیل کلام دی، دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شی نه ده چې مثلا موږ به ووایو دا نظم دی، او به ګورو چې په نظم کې شاعري شته که نشته، شعر په نظم کې شته که نشته. نو شعر بیل شی دی او نظم بیل شی دی.
خو بیا هم فکر نه کوي چې یو چوکاټ ورته پکار دی؟ یعنی چوکاټ،
نو دا چوکاټونه خو دا چوکاټونه د کله چې د شاعر ذهن او نفس دغه بهرني عناصر چې د پایني چاپیریال کې څه ګوري، هغه د خپل تصور او د خپل تخیل لاري. دلته ګوره د تخیل او د تصور موضوع ده چې د پاره سور پسې ورکته او د پاره خیال پسې ورکته. او دا څه وخت تخیل کیا؟ تخیل په دوو یاګانو باندې، او څه وخت تصویر کوي؟ دا نو ضروری ده چې دی وخت کې خدای دا وړاندې ورته چوکاټ نه لري، خو کله چې دا دغه مسله راخلي دا وړاندې کوي. مثلا دا کېدای شي د نظم په چوکاټونو کې راشي، او دا کېدای شي د نثر په وړو وړو چوکاټونو کې راشي.
دلته د نړۍ یو ډیر مشهور شاعر رابرټ فراست تعریف لري د شعر لپاره. هغه بیا یو بل شیم پیور زیاتوي، تاسو عاطفي او احساس ته اشاره وکړه. هغه وایي چې کله یو احساس انسان ته پیدا شي او عاطفه را وپاروي، او بیا دا عاطفه یو فکر پیدا کی او الفاظ هم ورته پیدا شي، نو دا بیا شعر شو. تاسو سره موافق یاست؟
بالکل بالکل. خو همدغه زه وایم ما چې دغه سړی دالې دی ویلي چې د نظم په چوکاټ کې ویلو، د نثر په چوکاټ کې. اما خبره ده چې دلته عاطفه، احساس، تصور، تخیل دا چې کله په کار ولویږي په ذهن کې چې هغه څه راټول شوي وي، د حافظې نه هغه راخلي او په هغه باندې یوه نوې تجربه ترسره کوي. دغه نوې تجربه بیرته د اظهار ته بیایي، یعنی له آیني چاپیریال راخستې توکي تر ذهني تجربو وروسته په آیني توګه بیرته وړاندې کول دا شعر دی.
ازمون څپ کبیرته چرته شعر په هنه کتاب تراشو، نو په شعر په هنه کې ستاسو د شعر په ارتباط لدغه تعریف چې د مرکه په پیل کې مو وکړ، لنصر به بیا څنګه بیلوي؟
او شعر یعنی یوازې مون منظوم کلام ته شعر نشو ویلای، کېدای شي چې یو خم منصور کلام هم شعر وي. دا ځکه وایم چې شعر یو رنگینی ده، پکې ښکلی او آهنګینه ژبه. آهنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون ده. نو د فکر او خیال دغه عاطفي تړون کېدای شي ته په منصور ټوټه کې پیدا کی، لکه مونږ او تاسو نن منصور شعر لرو، او کېدای شي ته په منظوم ټوټه کې پیدا کی چې منظوم شعر زه وته وایم. او په نظم کې خبرې دي، هغه نوې مسالې په کې رامنځته شوې دي. هغه دا چې نظم یوازې په وزن پورې منحصر شعر نه دی، او نه شعر یوازې په نظم یا په وزن پورې منحصر دی. هغه په دې چې هلته په نظم کې وزن چې دی یو بېله موضوع ده. هلته یو مقید وزن دی، یو نامقید وزن دی، یو میټریک دی، یو نامیټریک وزن دی. دا یو تخنیکی موضوع ده چې په وزن کې ځای کیږي، مګر شعر دغه قیودات نه مني. شعر یو آهنګینه وینا ده، آهنګ لري، آهنګ خو نثر هم لري. یو نثري جمله که تاسو ولولئ هغه هم آهنګ لري. نو دلته هغه آهنګینه جمله چې هغه د فکر او خیال عاطفي تړون پکې وي، یعنی یو تصویر او منظرکشي او انځورګري پکې وي، هغه وړاندې کیږي. زه په دغه برخه کې مې چې ما څه لیکلې دي وړاندې کړي دي، هغه کې مې شعر د عمومي تعریف او د شعر په باب باندې عوام خبرې او د شعر په باب باندې خواص او د تعریفات دغه مې شنلې دي. او دنه مې یو نتیجه را ایستلې ده چې شعر دغه نه ده. تاسو ورته اشاره وکړه چې نثر سره بیا فرق څنګه کوي. نثر د نظم فرق کیږي، د نثر په مقابل کې نظم ده، خو شعر
چه
ده،
ام په
نثر کې ده،
ام په نظم کې ده. مثلا د استاد الفت ځینې نثري ټوټه تاسو ته شعر ښکاري؟
بالکل، ښه اشاره دی وکړه ورته. زره داسې نثري ټوټې دي چې په هغه کې شعریت او شعري ښکلاوي او بدیع ښکلاوي دا پکې موجود دي، مگر داسې نظمونه هم شته چې په هغه کې به شعري ښکلاوي نشته. مثلا دهقانی څومره ښکار دی، هر سړی ګوره مالدار دی، دغه څه شعر لري. دا بیا شعر نه دی، مګر نظم ورته ویلی شو، خو داسې منصوري ټوټې هم لري چې په هغه کې شعري قوت او شعري ښېګڼې او ښکلاوې شته، هغه ته زه شعر وایم. د خادم صاحب هم دغسې شته چې دغه خیالي دنیا چې ده، دغه خیالي دنیا منصور شعر دی، دغه خیالي دنیا مطلقا شعر دی.
ستاسو د دغه ویش په حساب د استاد بینوا هم ځینې نثري ټوټې هم داسې دي؟
بالکل، د استاد بینوا ځینې هغه منصوري ټوټې چې دوی یو خاص دغه منصوري ټوټې په هغه زمانه کې د بهرني ادب کې ډېرې زیاتې باب شوې وي، هغه خو دوی دغه څلی لوستې دي، نو دغه یو ځانګړی سبک دوی رامنځته کړ په ټول عمومي هم بینوا صاحب ولیکلې، هم الفت صاحب، هم خادم صاحب، حبیبي صاحب یو نیمه ټوټه لیکلې ده. دوی چې کومې څه لیکلي دي، هغه دغه ټوټې چې تاسو وګورئ، دغه نثري چې نثرونه چې هغه یوازې بدیعي او هنري او شعري ښکلاوې لري، دغه شعرونه دي.
ازمون صاحب، د دغه ویش له مخې تاسو د شعر پوهنه کې مخته تللی یاستي او دا کتاب مؤلف کړی؟
ما دغه اذان ته اساس ګرځول دی، ما چوکاټونو باندې دغه څه بس نه کړی چې دا غزل دی ته یو، دا ربی دی ته یو، دا نظم برخه ده چې هغه ما په نظم پوهنه کې لیکلی. په شعر پوهنه کې ما د شعر د پیژندلو فلسفه لیکلې، ما د شعر په ذهنیتونو باندې خبرې کړي، ما د شعر په توکو باندې خبرې کړي، په کولایزو توکو مې خبرې کړي، مخایل شعر کوم شعر ته وایي، مصور شعر کوم شعر ته وایي، دغه شان دي چې دا ډل بندي شوی دی، په دې کې ورباندې بحث شوی دی. تقریبا دا د شپږ سو په شاوخوا کې کتاب دی، مخه کتاب دی چې دې کې د شعر موسیقي ده، دې کې د اته البته ځینې توکي دي چې هغه مثلا دغه چې هغه په نظم کې ډېر زیات رول لري، کله کله دغه په نثر کې دا قافیوي جوړښتونه چې دا شعر ته ښکلا ورکوي، یعنی کلام ته ښکلا ورکوي. هغه څه چې د ایو وینا ښکلایي زبر ما دغه برخه چیړل ده. او یو خبره ته وکم چې ما په دغه زیات مثالونه د استاد شپون هم ورکړي دي. د استاد شپون ځینې داسې ټوټې دي او داسې جملې دي چې هغه مطلقا شعر دی، یعنی کله چې څوک لولي هغه نه خوند اخلي، رنګینی او هغه تخیل او تصور دا ټول پکې
شوی
دی داستانی ادب کې.
یعنی آیا لیوی ایو داستانه هم تاسو ځینې جملې راېستلې دي او هغه باندې دا حکم تاسو کوي چې دا شعر دی؟
بالکل بالکل، په زره په شاو شمیر داستانونو کې زه دغه سي جملې شته، ځینې داسې پاراګرافونه شته چې هغه مطلق شعري هي.
نو کده سي ویش څوک کی نو دغه ژانرونه به سره ګډوډ نشي په شعر کې د نثر؟ بله مهرباني
شیبر صاحب، زه په همدغه نظر باندې ما چې شعر خپل چوکاټ نه دی، شعر یو رنگینی ده، یو محتوایی رنگینی ده چې یا کیفیت ته چې هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې، یو هغه کېده چې د نثر په چوکاټونو کې.
دلته بیرته سوال پیدا کیږي، یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل چې د داستان څو جملې هم شعر دی، که چیرته داسې وي بیا خو هغه برخه بیرته ساقطه شوه چې شعر په خپل ذات کې یو شی دی، دا خو ذات نه شو، دا خو له ذات نه د باندې دی، یو بل چوکاټ کې یو شی شو.
نه نه خو شعر خو نه، دا خو دا خپل یو کیفیت دی، یو هنري کیفیت دی، دغه هنري کیفیت ته په یو چوکاټ کې چې پیدا کی خو دا شعر دی. ان هغه تاریخ چې مور ته کړی چې مثلا د تخیل برخه ده، د تصور برخه ده، د تفکر برخه ده، عاطفه او احساس دی، دغه 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 شان چې ته ګوري یو بهترین منظرکشي چې پکې انځورګري پکې دا شعر دی. نو شعر خو یو کیفیت دی، نو دا کیفیت کې د شي چې ته په دغه چوکاټونو کې پیدا کې اوس مثلا ته ګوره، دا منصور شعر خو وسانه وضو نه ده، دا منصور شعر په خوانه ده، دا منصور شعر چې موږ د ترکیب جوړ کړی دی، یو خواته نثر دی، بل خواته شعر دی، دا څه شنه جوړ شوی دی؟ دا نثر کې په دغه چوکاټ کې یو کیفیت دی.
خو داسې دی چې دا منصور شعر په خپل ذات کې یو بشپړ اثر دی، نو بیا هغه ته چې موسیقي هم لري او دا نور شعری خصوصیات هم لري، عاطفه احساس دا هم لري، کلمات هم داسې دي چې یو کلمه ممکن څو اړخه ولري او یو کلمه له بلې کلمې سره یو ځای شوې ده، ممکن یو بل معنا یې خپل کړی وي، دغه ټول شین سره یو ځای شي، نو په خپل ذات کې هم دغه منصور شعر ده. لیکن خو بیا داسې نشته کېدی چې همدغه منصور شعر دی و داستان په یوه برخه کې راغلی او همغه برخه ترې راپورته کې ووایي چې دا شعر دی.
خبری چې تا وکړلی دا زه د داستان په یو پارچه کې راوباسم همدغه کوم تعریف چې تاسو وړاندې کړ دا د داستان په یو پارچه کې راوځي چې کله داستان په پارچه کې راووت نو چوکاټ خو چېره خو نثر و هغه برخه خو جوه نثر وه یعنی هغه د ویناییز اندازې چې دی او هغه چوکاټ چې دی هغه د نثر دی مګر تا خو د کیفیت خبره درته وکړه د کلمو د کیفیت خبره دې وکړه دا چې په کوم وړاندې شوي دي څنګه وړاندې کړي دي دا د کیفیت مسلې دي دا د چوکاټ موضوع نه ده بیا
دا خو صحیح خبره ده لیکن د یو بل اثر لمنځه یو برخه یو شعر اخیستل او په هغه باندې د شعر حکم کول سوالیه نه رامنځته کوي
نه زوال چې ما ته دغه برخه دې خوند راکړه او دا ما ته یو شعر دی ځکه چې دغه دغه کیفیتونه پکې شته تخیل تصور پکې شته تصویر پکې شته مثلا عاطفه پکې شته احساس پکې شته دغه کلمې په داسې بڼه باندې پیر شوي د دغه پارګراف ته دغه ځای چې دا یو شعري کیفیت لري نو چې کله دغه کیفیت ولري نو زور نشم ویلی
د ناقدانو په حساب شعري کیفیت یو موضوع ده او شعر ورته ویل بله موضوع ده
وزه د تاسو وایم چې تر اوسه پورې چې د شعر د پاره شوی چا نه دی ویلي چې دا یو منظوم کلام دی چا نه دی ویل دا منظوم کلام دی دا د یو کیفیت په توګه وړاندې کړی دا د تخیل او د تخیل موضوع تیار یادو دغه تخیل په ټول داستان کې کېدای شي نه وي مګر په یو برخه کې کېدای شي وي یا یو ځانګړي پارچه ده لکه د خادم سوم کړه چې تر واخلو ټول خو کېدای شي څو جملې پکې د سیمې چې هغه کیفیتي دغه نه ونه لري اړخونه لري د شعر کیفیت خو همدغه ده یعنی د شعر اصلا د کیفیت دی شعریت دی چې دا نه وي بیا خو شعر نه شو بیا کېدای شي منظوم کلام وي بیا کېدای شي منصور کلام وي یعنی مو خو د نثر نه به نه شو ایستلی یا د نظم د چوکاټ نه شته نه شي ایستلی نظم به وي نثر به وي مګر دا شعري کیفیت پکې شته کنه چې د شعر کې ځکه شعر خو چې ته پیژنې خو په کیفیت پیژنې هغه کیفیت په دغه چوکاټ کې شته کنه شته کوي شعر دی که نه وي خو شعر نه دی نو
ازمن صاحب د شعر پوهنې په کتاب کې تاسو لیکلي دي چې نوی څوم پرې ورزیات کړی دي نوی مو څه شی په زیات کړی دي
او په دې برخه کې ګوره دغه خیاو خو دغه د شعري کیفیتونو خبرې وی چې هغه کې دغه سمبولونه عظیم مثلا تشبیه او استعاره او کنایه او داسې نه پکې دي کنه چې د تخیل د لید ورته وګوري البته زموږ د بیان په کتابونو کې د تخیل د لید ورته ډیر نه دی ګټل شي دلته ګټه څه ګوري د تخیل د لید ورته ګوري زه نشایم دی مثلا البته لکه دا حسن تعلیل چې ده دا ډیر تقریبا د تشبیه ده تشبیه د دې ټول اساس ته ما دغه څه د تخیل د لید زه نشانه ته کتلی دي سمبول تا مثلا پارادوکس مثلا دا هغه څه دي چې زموږ د زړو د بیان په دې زړو کتابونو کې او تدیر پاملرنه تنده شوی او دا د ورستوي کولونه یو څه پرمنت شوی دي یا مثلا دا خپل دا خیال شیر چې موږ ورته وایو دا په کوم حساب ورته وایو دا زنه شاندې چې ډیر مصنوعي دي تخیلی دی خو مصنوعی دی دغه څه برخه تم پکې یو څه پام لرنه شوی دا بل دا رومانتیک رومانتیسیزم نچرالیستی سمبولی دغه شعرونه کوم شعرونه لري دا ډل باندې شوی دی پکې استوره په شعر کې څومره ارزښت لري سیمانتینیزم په شعر کې څومره ارزښت لري فورمالیزم څومره ارزښت لري دغه څه ډیر شایان دي چې په دې مثلا کلاسیکیت یا کلاسیزم په شعر کې څه وندل لري ریالیزم په شعر کې څه وندل لري نهیلیزم په شعر کې څه وندل لري
تغه سي ډېر مسالې دي په باس پکې شوه اوسمن صاحب مننه د خبرونه ورستیو شی بو تر رسیدلیو په پات شی بو کې د انزورګر شاعر رومان یازی غزل لرو چې دوی په خپل ځخ ازادي راډي مجلې ته را لې شلې ده
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا تا گل پا آواز کیگی دلبری دا نگا پا مشک کی گورا چی جان تا اس هوا دا پرواز کیگی که خبر وی که نگا وی که دیمینا چلا مای سپموی را تراز کیگی تا دا زلو پر پوزی و در اگل منزد چه پا کومه اقتدا کلی نماز کیگی چې بنګړی دې شرنګوي دا ترنم دې چې خندا ور سره ګډه کړې ساس کې.
لشغل نیازی څخه مننه. له همدې غزل سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سره ورسیده. زه هم چې بر لتاسو اجازه اخلم شدی.